السلام علیکم اته بجې شوې ز امید زهیر معلم رواني خبری خبرونه ته مو هرکلای کوم. لمړی لاند خبرونه. تیر شپه د کابل په شمال کې د 1500 فامیلې سیمه کې طالب عسکرو عملیات کړي. سیمه ایزو رسنیو خبر ورکړی چې په سیمه کې د ډزو او چاودنو غږونه هم اوریدل شوي دي، خو لا د دې عملیاتو کره جزئیات طالبانو رسنیو سره نه دي شریک کړي. تر دې مخکې طالبانو څو واره د کابل په شمال سیمو کې شپنی عملیات کړي او ودایې کړي و چې د داعش په تنظیمونو یې په نښه کړي دي. د اسلامي همکاریو سازمان وایي یو لوړ پوړی پلاوی په کابل کې دی او په مهمو سیاسي، حقوقي او بشري مسایلو خبرې کوي. د سازمان د شنبې په شپه په یو ټویټ کې ولیکل چې د سرمنشي ځانګړی استازی طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی او د عدلي له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدل دي. په بیان کې زیاته شوې د افغانستان سیاسي، بشري، اقتصادي او حقوقي مسایل چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړه لیک سره سم لومړیتوب ورکړل شوی، په دې لیدونو کې په مفصله توګه تر بحث لاندې راغلی دي. ښاغلی طارق علي بخیت پرون د ورځې په جریان کې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او عبدالله عبدالله لیدو ته هم ورغلی و. د دواړو په خپلو رسمي فیسبوک پاڼو لیکلي چې دې لیدنه کې له افغانستان سره د اسلامي همکاریو د سازمان د مرستو غوښتنه شوې ده. طالبانو په ځنیو لوړ پوړو چوکیو تازه کسان ګمارلي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر د دې ګمارنو خبره کړې ده. هغه لیکلي چې د طالبانو د مشر د پریکړې له مخې د لوړو زده کړو پخوانی سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د ازموینې د ملي ادارې د رئیس په توګه ټاکل شوی. همداراز قاری صلاح الدین ایوبی چې پخوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیالو، د زابل د امنیه قمندان په توګه او ډاکټر ګل محمد عثمان د افغانستان د طبي شورا د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی. په تیر یو کال کې د طالبانو پر حکومت نیوکه کېږي چې په خپلو مقرریو کې د وړتیا اصل په پام کې نه نیولی او غیر مسلکي کسانې په دندو ګمارلي. د طالبانو له اوسني رژیم 14 میاشتې وتلي، خو هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پای لوبه کیږي. لوبه په میلبرن کې په ځایي وخت په 2 بجو پیلېږي. افغانستان کې به 2:30 بجې دا لوبه پیل شي. افغانستان د کرکټ د انګلستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په نیمه پای لوبه کې د هند ټیم ته ماته ورکړه. پاکستان هم په نیمه پای لوبه کې نیوزیلند مات کړ. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خپل هیواد د ټیم د بریا هیله کړې او ویلي دي چې له برېټانیا نه بعد ټولو مینوالو په ګډون خپل ټیم تشویقوي. هغه د انګلستان د ټیم د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړی. او د خرسون ښار تر نیولو وروسته د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې د ښار د ثبات لپاره هڅې روانې دي. هغه شن به ماښام په یو ویډیویي پیغام کې وویل:
станом на цей вечер силами оборони встановлено контроль
ترنن ماخام پوری دفاعی ځواکونو د خرسون د سباندې شپې تو سیمو کنټرول اخیسته. پولیسو د نظم د ټینګښت لپاره چې پیل کړي د آزادو شور سیمو هر برخه کې د نظم د ټینګښت ته روان دي او زموږ د بمونو د شندولو ټیمونه ډیر کار مخکې لري.
زیلنسکی وویل چې تر دې دمه د بمونو شنډونکو 2014 توکي او بمونه کشف او لري کړي. زیلنسکی له خپل ټول عسکرو مننه وکړه چې د روسي پوځیانو تر شاته ګروسي د خرسون خار کنټرول په لاس کې اخیسته. د روسي دفاع وزارت تایید کړي چې خپل 1500 پوځیان له خرسونه وایستل دي. دا خبرونه تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي. ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی. افغان جون او خود طالبانو نویو محدودیتونو ته په خبرګون کې د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافيري دا یو بېمانه کار بللې، خو اندېښنه لته صدا
مېرمنې زندانیان دي د دوی په اداره کې حق د تفریح نه لري.
په ایران کې د لاریونونو دوام، خو په دې لاریونونو کې د دې افغانانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د پایلوبې لپاره مو د دواړو لوبډلو د چمتووالي او د لوبډل مشرانو له څرګندونو هم خبره وو. او دا به هم واوري چې ملاباران څوک دی او هغه شخص څه ډول له ځان سره لسګونه پخواني کیسټونه ساتلی دي.
کوم وضعیت درنیم سوه دانې پتیل رمه زړې پتې کنده ورته وایي کندې پتیل رمه.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشهید افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز زافيره کرنډیکر په افغان جون او خوځو د طالبانو نوي بندیزونه غندي. کرنډیکر اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پارکونو ته د خوځو پتک بندیز ویلي چې پارکونو ته د خوځو پتک بندیز به د خوځو ماشومان او افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمانونو هم تفریحي پارکونو، لوبغالو او د ښار حمامونو ته د خوځو د ورتګ ممانعت غندلې ده. سفیولا استانګزیا او نور جزئیات.
د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه په کور دننه او بهر غبرګونونه دوام لري. دا وار د امریکا د سفارت چارج دافیر کارن ډیکر چې له دوهې کار کوي د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا پارکونو ته د ورتګ ممانعت غندلی. اغلی کارن چې پاکستان ته تللې وه پرون یې په یو لړ ټویټونو کې ولیکلي چې اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې داسې راپورونه واورېدل چې په افغانستان کې ښځې نور پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. هغې دا پرېکړه بې معنا بللي. هغې زیاته کړې ښځې حق لري چې د نارینهو په څیر پارکونو ته ولاړې شي او له دې چې اصلا د ماشومانو ساتل دوی تر غاړې وي تازه هوا او ګرځېدو ته اړتیا لري. امریکا د سفارت چارج دافیر زیاته کړې پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز به د ښځو ماشومانو او افغانستان لپاره ناوړې پایلې ولري. کارن ډیکر چې څو ورځې په اسلام آباد کې وهلته له هغو افغان میرمنو سره هم کتلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له هېواده وتلي دي. اغلی کارن په خپل ټویټر لیکلي چې دغو افغان میرمنو وطن ته د ستنېدو زیاتې هیلې درلودې، خو له دې ډارېږي چې هلته به جبري ودونو ته اړ ایستل شي، له کار او زده کړو به محرومي شي. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. دوی شاوخوا 340 ورځې کېږي چې له اتم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د راپورونو له مخې ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. تر ټولو وروستی همدا حمامونو، ورزشي کلبونو او پارکونو ته د ښځو په ورتګ باندې ممانعت ده. د کابل یوه اوسیدونکي او د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل د طالبانو د نوي بندیز په اړه وایي:
یو اداره یا یو حکومت چې په میرمنې باندې روغ صحت او تازه هوا هم نه لوريږي، یعنی د خدای ورکړه هوا ده. تاسو فکر وکړئ په داسې ملک کې به د ښځې راتلونکی څنګه وي؟ میرمنې زندانیانې دي، د دوی په اداره کې حق د تفریح نه لري. په یاد ساتئ، د دې نه وروسته به د دوی بل بندیز دی چې حتی میرمن نشي کولی چې ښار ته هم د سودا دپاره لاړ شي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلی او ویلي دي چې تفریح پارکونو او لوبغالو ته د ښځو په ورتګ بندیز په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د بریدونو وروسته لړۍ ده. د بشري حقونو څار سازمان هم د طالبانو لخوا لګول شوي نوي بندیزونه غندلي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف ماجر ازادي راډیو ته تایید کړي چې له دې وروسته ښځې پارکونو، حمامونو او سپورتي کلبونو ته نشي تلی. څو میاشتې وړاندې بیا طالبانو ویلي وو چې ښځې کولی شي په اونۍ کې یوازې درې ورځې له نارینه پرته د کابل تفریح پارکونو ته لاړ شي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، خو د طالبانو 14 میاشتنۍ واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو د دوام اجازه نه ده ترلاسه کړې او ګڼو هغو ښځو چې په پخواني حکومت کې کار کاوه اوس په کور ناستې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د دوو افغان خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ورستې پیخي وڅېړي. د کمیټې ویلي هغه کسانو ته باید سزا ورکړل شي چې له خبريالانو سره تاوتریخوالي کړي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې په خبر پاڼه کې د دوو افغان خبريالانو له قوله ده هم لیکل شوی چې له دوی یو یې د وسلوالو لوري تر وهلو وروسته آن بې هوښه شوی. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
زه تر اوسه په دې نه پوهېږم چې آیا دا رسمي سرچینې نه ول که غیر رسمي. د دوی برخورد
عزت الله سلمي په کابل کې د بي خصوصي رسنۍ خبريال دی. د ادعا کوي چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو کسانو لخوا ګواښل شوی. نوموړی وایي نه پوهېږي چې د چا لخوا اول وهل وډبول شوی دی. ښاغلی سلمي ازادي راډیو ته وویل:
له دفتر نه وایستلم د اکتوبر په 13 نیټه کله چې دروازې ته ووتلم یو کس و یونیفورم څه نه لرل. دوی ویل چې موټر کې څوک تاسو ته په تمه دی، څوک دی شناخته دی پیژنه یې. همداسې له لاسه ونیولم او ورسره کش یې کړم. کله چې موټر خوا ته لاړم موټر کې نو د مخې سیټ کې یو بل کس ناست. هغه ویل مهرباني موټر ته راوخیژه. ما ویل مولوي صاحب څه وایست؟ ویل ډېر مه غږېږه موټر ته وخیژه. په همدغه موټر ته ختلو کې دا کوم کس چې له ما سره و دغه وار راباندې وکړه او یو څه زما سر وګرځېد، ګنګس غوندې شوم او موټر ته یې وخیژولم.
نوموړی وایي تر اوسه نه پوهېږي چې دغه کسان د طالبانو غړي و که څنګه، خو د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې بیا دغه کړنه غندلې ده. د دې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سپوږمۍ راډیو خبريال عزت الله سلمي له کاري دفتر نه د وسلوالو کسانو لخوا یوړل شوی او په موټر کې ترې درې ساعته پوښتنې شوی او وهل شوی دی. د یادې کمیټې په خبر پاڼه کې همدارس په ننګرهار ولایت کې د انعکاس ټلویزیون خبريال نیاز محمد خاکسار د وهلو ډبولو په اړه هم ویل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د دې قضیو په اړه پلټنه وکړي. له دې سره خوا کې بیا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی مسؤلین وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه باید له قانوني لارو وڅېړل شي. د دې ادارې مسؤل ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل
کیدای شي دوی خپل شکایتونه د رسنیو د شکایتو له کمیسیون سره ثبت کړي، څو کمیسیون په دې برخه کې خپله پریکړه وکړي. پر هاخوا د خبریالانو او رسنیو په چارو کې هر ډول مداخله د رسنیز قانون خلاف عمل دی.
هڅه مو کړه چې د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی وین زبیالله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له دې ور هاخوا څو ورځې وړاندې یو نما هم په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې له بد چلندۍ، د خپل سرو نیونو او همدارس د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ایران د بشري حقوقو سازمان په ایران کې پر روانو لاریونونو کې د مرجوب له زیاتوالي خبر ورکړی او د نورو وژنو د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې د خبرګون غوښتنه کړې ده. په دې لاریونونو کې د درې افغانانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په همدې حال کې د شنبه په ورځ هم په ایران کې د محصلینو لاریونونو دوام درلود. هاخوا جرمني په ایراني چارواکو د نویو بندیزونو غوښتنه کړې ده.
د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکزی په اوسلو کې د شنبه په ورځ خبر ورکړ چې په اوسنیو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 326 تنو ته رسیدلی. د سازمان په خبره له دې ډلې 23 ماشومان او 25 وژل شوي ښځې دي. په وژل شوو ماشومانو کې درې افغانان هم شامل دي. دغه سازمان معلومات ښیي چې د وژل شوو کسانو شمیر یوازې له 28 ولایتونو راپور شوی او ډېرې وژنې په سیستان او بلوچستان، تهران، مازندران، کردستان، زاهدان او ګیلان ولایتونو کې شوی. د ایران د بشري حقوقو سازمان د مظاهره چانو په وړاندې د ایران د ځواکونو ځپونکو اقداماتو د پکتول نړیوال ټولنې غوښتي چې په وخت اقدام وکړي او د ډیرو خلکو د وژنې مخه ونیسي. پرون شنبه هم د ایران په یو شمېر پانتونو کې د محصلینو اعتصاب او اعتراضي غونډې روانې وې. د آزادي اروپا راډیو فارسي څانګې، فردا راډیو په سنندج او د تهران د ساينس او کلتور پانتونو کې د محصلینو د مظاهرو څو ویډیوګانې ترلاسه کړي. په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهره کوونکي د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. تهران د علوم او کلتور پانتون محصلینو هم د مارک پر دیکتاتور شعارونه ورکړي. لبلې خو حکومتي چارواکو هڅه کړې چې د دغو مظاهرو یو بل روایت وړاندې کړي. د ایران د قضایه قوې مرستیال کاظم غریب آبادی چې نیویارک ته په سفر تللی، په امریکایي ټولنیزو شبکو تور لګولی چې ګواکې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د خبره د تبلیغاتو لپاره په لسګونه زره جعلي اکاونټونه جوړ کړي. لبلې خوا د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د شنبه پورس په ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي چې اروپا باید د ایران د سپای پاسداران او د ایران پر حکومتي چارواکو د نویو بندیزونو په لګولو سره نور فشار راوړي. اولاف شولز د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان څخه پوښتلی چې تاسو څنګه حکومت یاست چې په خپلو خلکو ډزې کوئ. په ایران کې له 500 ورځو زیات کېږي چې مظاهرې روانې دي. دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوه ځوان نجلۍ چې د حجاب د نه رعایت په تور نیول شوې وه، د اخلاقي پولیسو په توقیف کې مړه شوه. د هغې پلویانو او کورنۍ ویلي چې هغه د وهلو ټکولو له امله مړه شوې، خو چارواکو ویلي چې مهسا ناروغه وه او سکته یې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ادا کېږي چې طالبانو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د پخواني جهادي قمندان او د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال کلیم الله نقیب د پلار نقیب الله خون قبر کیندلی او ویجاړ کړی دی. د هغه د کیندل شوي قبر ویډیو او تصویرونو په ټولنیزو رسنیو کې هم خپره شوې ده. دې کړنې یو ځل بیا په پراخه کچه غبرګونونه راپورته کړي دي، خو طالبانو دا ادعاوې رد کړي دي. یو ځل بیا په طالبانو د یو بل جهادي قمندان د قبر د ویجاړولو تور په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې په کندهار کې د پخواني جهادي قمندان نقیب الله اخوند قبر کیندل شوی او تخریب شوی دی. نقیب الله اخوند د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال کلیم الله نقیبی پلار دی. هغه شخص چې له طالبانو سره خورا ډیر فکری تضاد لري او په خواهی سره وسلوالې نښتې هم کړي. نقیب الله اخوند د قبر د کیندلو تور په طالبانو پورې شوی، خو په قطر کې د طالبانو سفیر محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه دا تور رد کړی دی. هغه لیکلي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د مولا نقیب اخوند د مقبرې په اړه چې مغرضو کړیو کوم تبلیغات خپاره کړي حقیقت نه لري. د دله قوله دښمن او مغرضې کړی غواړي چې په دې توګه د ولس او حکومت ترمنځ مشکلات ایجاد کړي. خو د طالبانو د دې لوړپوړي چارواکي د دې سپیناوي سره سره یو شمېر پخوانیو چارواکو او سیاسینو د دې مقبرې تخریب د طالبانو کار بللی. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپله ټویټر پاڼه د عمل غندلی. هغه لیکلي دا ډول اقدامندانه چلند د افغانستان د مشرانو عزت چې خدای ورکړی نشي کمولی، خو د طالبانو اصلي څېره لا بربنډوي. د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یو وخت خپره کړې اعلامیه کې دا کار د موزرو اشخاصو عمل بللی او زیاتوي. دا ډول کړنې په ټولنه کې اختلافات لا زیاتوي. عطا محمد نور چې دی هم ځان د جمعیت اسلامي ګوند مشر بولي په خپله رسمي فیسبوک پاڼه دا عمل له ملي شخصیتونو سره د طالبانو دښمني بللی. هغه دا کړنه غیر انساني او غیر اخلاقي بللی او زیاتوي. دا ډول اعمال د طالبانو پر وړاندې د خلکو کرکه لا زیاتوي. د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د پوځ د ځانګړو ځواکونو قومندان او وروستیو کې بیا د کابل د امنیت ساتنې مسؤل جنرال سمی سادات هم د دې کار په غبرګون کې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د طالبانو رژیم ورځ تر بلې د افغانستان د ملي شخصیتونو، ملي هویت او ملي غرور ماتولو برنامې ته ادامه ورکوي. سمی سادات د پخوانیو جهادي مشرانو د قبرونو ویجاړول د اسلام او د افغانستان د فرهنګ خلاف عمل بللی. له طالب ویاندویانو مو د دې پخوانیو چارواکو او سیاسیونو د خوراتون د نیوکو په اړه غبرګون وغوښت، خو ځواب یې را نکړ. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم طالبان تورن شوي چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د مقبرې تیږې یې دوه ځل نړولي او تر خوا یې د کندهار د پخواني امنیت قومندان جنرال عبدالرازق له مقبرې د موټرو تمځای جوړ کړی. طالبان په دې هم تورن شوي چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د پوهنځي تر مخه یې جوړه شوې مجسمه نړولې، د پخواني جهادي قومندان عبدالعلي مزاري تندیس هم ویجاړ کړی او په یو شمېر ولایتونو کې د پخوانیو فرهنګي او ملي څیرو په تصویرونو رنګونه شیندلي او یا یې هم پاک کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پای لوبه کیږي. لوبه د استرالیا په میلبورن ښار کې په ځایي وخت ماښام 2 بجو او په کابل کې بعد 2:30 بجې پیل شي. د میلبورن کرکټ سټیډیوم د شاوخوا 100,000 نندارچیانو د زایدو وړتیا لري او ښایي میلیونونه نور کسان دا لوبه په ټلویزیونونو وګوري.
ام سی جی یا د میلبورن د کرکټ لوبغالی د انګلستان او پاکستان د پای لوبې کوربه دی. میلبورن 1.5 کاله مخکې هم په 1992 کال کې د کرکټ د نړیوال جام د پای لوبې کوربه و چې بالاخره اتلولي د پاکستان په برخه شوه او انګلستان ناهیلی کور ته لاړ. خو د 2022 کال د کرکټ نړیوال جام بیا د کاملا نوي کرکټ او د دواړو هیوادونو د یو متفاوته ټیم ترمنځ ترسره کیږي. د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان جاس باتلر وایي په دې تمه دی چې ټیم یې اتلولي وګټي.
We've played against them a lot recently, but of course in very different conditions.
موږ د پاکستان په وړاندې ډېر لوبې کړې خو په متفاوته شرایطو کې. طبعا چې ملبورن کې پایلوبه تر نورو سیالیو توپیر لري. پوهیږو چې د یو غښتلي ټیم په وړاندې لوبېږو چې د نړیوال جام پایلوبه کې طبیعي خبره ده، خو موږ به تر هغوی په ځان ډېر تمرکز کوو او سخته خواري کوو چې برای مو په برخه شي او خپله ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړو.
To turn up tomorrow and give the best account of ourselves.
انګلستان د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د هند ټیم چې د اتلولۍ دعوی درلودي په لوی توپیر وګاټه. د هندوستان د 1.9 منډو هدف یوازې پیلیزو لوبغاړو جاس بټلر او الیکس هیلز پوره کړ. پاکستان هم په نیمه پای لوبه کې نیوزیلند ته ماته ورکړه. هغه ټیم چې د استرالیا په سټډیومونو کې هر لوبغاړی ښه بلد دی او د پاکستان په نسبت په جدول کې هم ښه روان و. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم ویلي لکه څنګه چې په وروستیو 2 لوبو کې پاکستاني لوبغاړو وړتیا وښود دا فائنل ته هم په همدې مورال ورزی.
سٹارٹ اچھا نہیں ہوا لیکن اس کے بعد
مونگ ٹورنامنٹ نو پیل کرے خو رست خوش وو او الک از ماریانو داسے لوب مو وکڑا ہلمن یم چے ہم داسے دوام ورکڑو ہسا کو چے په ہم دی مورال فائنل کے ہم ولو دی
میں ایگزیکیوٹ کریں گے.
پاکستان او انگلستان تر دی مخ کی دوار د شلو وریز لوب اتل ولی گٹلی. پاکستان په 2009 کال او انگلستان په 2010 کال کی د دوو ټیمونو ترمنز په 5 رستیو نړیوالو شلو وریز لوب کې هم د انګلستان تله نسبتا درنه ده او 3 لوبې ګټلې. د انګلستان ټیم د مارک وود او سام کورن په څیر له چټکو بالرانو برخمن دي او تر څنګ یې په توپ وهنه کې د جاس بټلر او الکس هیلز په څیر تکړه لوبغاړي لري. په پاکستان کې هم چټک بالران شاهین شاه افریدی او حارث رؤف د یادولو دي چې ورسره په توپ وهنه کې محمد رضوان او په آل راونډرانو کې د شاداب خان نوم د یادولو دی. په میلبورن کې به د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په پای لوبې سره دغه ټورنمنټ هم پای ته رسیږي. که څه هم وروستۍ څو لوبې منظمې وشوې خو په ټوله کې د افغانستان په شان د ځینو ټیمونو لوبې لغوه شوې چې د ټیم ګڼ مینهوال یې ناهیلي کړل.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند ملل او مشفی روغتیایي مرکز ته ودانۍ جوړې کړي. د ودانۍ جوړېږي تر اوسه د روغتیایي مرکزونو ودانۍ نه درلودي او کارکوونکو یې په یو نامناسب کرایه کور کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. دا ودانۍ د سویډن مؤسسې لخوا د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت ودانېږي چې یو لس خونې یو دهلیز او نورې اسانتیاوې به ولري.
په نورستان کې د سویډن مؤسسې مسؤول ډاکټر عبدالله روان ازادي راډیو ته وویل د ملیل او مشپې روغتي مرکز چې تر اوسه مناسب تعمیر نه لري او کارکونکي په داسې کرایه کور کې خپل دندو ته دوام ورکوي چې په صحیح لحاظ د روغتي چارو ترسره کولو جوګه نه دی. د هغه په وینا چې د صحیح کارکونکو او ناروغانو ستونزو ته په کتو سویډن مؤسسې ورته د مجهز ودانۍ لپاره 2.5 میلیون افغانۍ ځانګړې کړې چې په شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي.
یولس اتاقونه حال لري په منځ کې چې بیا هغې منځ کې پارټیشن کېږي، د ښځینه وو برخه جدا یې او د نارینه وو برخه جدا یې. مجموعا د دې بودیجه چې ده د دغه ټولو برخو چې هغه کویم پکې شامل دی، استنادي دیوال او دغه اضافي اتاقونه، 2.5 میلیون افغانۍ د دې بودیجه ده. او دغه پروژه په اګست کې شروع شوې او امیدوار یو چې فبروري 2023 کې ختمه شي. فعلا په یو شخصي کور کې
خاغل روانوی د ملیل او مشفی روغتی مرکز اوس مهال فری کلینیک دی، خو دوی ورته د نفوس د زیاتیدو په خاطر د اساسي روغتی مرکز په کچه ودانی جوړوي چې راتلونکي کې به پکې تر 1.5 لک پوری نفوس ته خدمات وړاندې کیږي.
چې همدغه کلینیک په حدود 2000 نفوس ته فعلا په دغه ساحه کې قرار لري. چون دغه نفوس په نورستان کې ډېر خور اور پروتي، نو یو فرعي کلینیک دی او وروسته بیا د نفوس په زیاتېدو سره او د ضرورت په زیاتېدو سره دا ارتقاد کوي. مونږ تعمیر ورته د بي ایچ سي جوړ کړی دی اساسي دغه کلینیک.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې د ملیل او مشپی کلینیک ته په داسې حال کې نوې ودانۍ جوړیږي چې اوس هم په یاد ولایت کې ډېری روغتي مرکزونه ودانۍ نه لري، چې له امله یې ډاکټران او ناروغان ستونزو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل دې ازادي رادیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
کومو په یاد وی ډیر لک کلونه وړاندې بسندرې او نورې ترانې په کیسټو کې ثبت او بیا به د ټایپونو په وسیله اورېدل کېږي. که څه هم ټکنالوژي تر ډیره د دې لړې دوام لمنځه یوړ، خو هم شاید د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ټایپ او کیسټ وي. یو له هغو کسانو چې دا پخوانی یادونه یې تازه ساتلي د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې ملاباران دی. هغه سره لسګونه د ټایپ کیسټ شته. دی وایي په دې کیسټونو کې داسې هم شته چې یوه دانه یې نږدې په 30,000 روپیو ثبت شوې ده. په دې کیسټونو کې پخوانۍ سندرې، ترخوایې، ځینې نور حماسي شعرونه او نور مسایل ځای پر ځای شوي دي. ملاباران کیسه کوي چې له د چا د ټونس ډوله موټر په بدر کې 4 کیسټې وغوښتې خو د ورنه کړي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د غزنی اندړ ولسوالۍ ملاباران هغه چې د پخواني ټیپونو په سونو کې سټي ساتلی او تلی په یوازیتوب کې اوري. نوموړی وایي له دغه پیتو سره زیاته مینه لري.
کوم زیات درې نیم سوه دانې پیتې لرمه، زړې پتی کنده ورتوای کندی پتی لرمه درینیم سو شاو خادی
ملا باران کیسه کوي چې لد څخه دغه کیسټي یا پتی په ډیرو پیسو غشتل سوی خونه یې دی ور کړی
یو وخت ډیر کثیر و مداسی اندازن 12 کلو شاخه به ومه څلور پتی ما چې یو چا وغوخته په هغه وخت کې ټونس موټر ور سره و نه وای هغه په هغه وخت کې موټر هم تازه پیدا سی او غټ قیمت یې درلود لکه مې حساب وي نو اتنه لکه روپی قیمت لوت ما چې وغوښته ویل دا څلور پټې راکا زبدا موټر ته درکم نو ما ورته انکار وکمل نه سم درکولای ما ته کې بلګه سب وخندل ویل وریا کزوي ما ورته مزل مې نه پکی
ملا باران وای دغه کې سټو یا پټو ډیره برخه کندې دی کنده هغه پټې ته ویل کیږي چې بلومړي ځل سفت او بیا نور پټې ورڅخه سپتیږي دی وای لدغه پټو سره زیاته مینه ده او ډیرې پیسې پور کړې دي
او ما خپل دو دیر زره کلدارې دی پټی په سفت باندې ورکړې سی او چا سره پټو نو مال دې ماته سفت راکا بل پټی جن سفتو ما نو بیا دو دیر زره کلدارې می ورکړې دي
دا نو موړې په باور چې دغه کې سټي وس په یو نیم 2 لک افغانۍ یو پیدا کیږي
د پټو کې فرق ده کندې پټی دغه خو عادي پټی دی 250 روپو باندې پیدا کیږي افغانۍ یو باندې نو دا پټی یو نیم لک افغانۍ 2 لک افغانۍ یو پټه قیمت لري او په ډیره سخت باندې پیدا کیږي حتی دا چې لکه دا چې یو څوک مازی در سفتایي په پټه فروشي کې یا هلته در سفتایي تا چې 50000 یو لک افغانۍ خلک پیور کوي
ملا باران وایي دغه پټو ډیرای سندرغاړي کندهاریان دي په دغه کې سټونو کې ډیرې وفاتنامې حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي
دغه پټینو دي او عبد الله قنداری چې شهید سوی دغه پټی دی اعظم په نامو سید محمد په نامو نور محمد استاد اغا محمد استاد روپ قنداری بس په دې نامو باندې دی دښته
ملا باران وایي دغه پټو سره یې مینه ده نو ځکه یې دومره زیاتې پیسې پور کړې او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دی پلورلې دی وایي دغه کې سټونو لا اورېدلو چې څومره خوند اخلي هغه نه په ټلیفون نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کې شته
سو لا پیغامونو طالبان لورپور چارواکو د تاسو ښاخ کوم چې کچیر دی په خپل نسان کې مسلکي خلک لري مې دا سرحدات تواسي او کچیر نه لري هغه مسلکي خلک راځي راولي چې په خو سرحدات باندې ولاړو ځکه سرحدات باندې وسهم ډیر زیات ظلم شروع دی لکه یا دولت سو پاکستان وحشت ناکه دومره وحشت دومره زیات وحشت چې سړی په خپل نس راوړلای موږ ټول افغانان خوندي هلته بنجان دي په کراچي کې لاهور کې اسلام آباد کې مسلم باغ کې او داسې نورو ځایونو کې په طالبانو لورپور چارواکو باندې درجه خو نور باید چوپ پاتې نه شي او د طالبانو د پاکستان پر ضد باندې رخ پورته کې او د افغانستان سفیر چې په اسلام آباد کې ناسي په هغه باندې درجه کوم نور باید ته هم چوپ پاتې نه شي دروازې باندې کې راس افغانستان ته
کله دا چې زما پیغام نشر سي د یاندلو د ولسوالي مکمل روډ کله وخت طالبانو جمهوریت واخو طالبانو خراب کړی ولو وس بیته نه جوړېدو چاري نسته اره ورسته کورونه کیږي مړی پکېږي وای ما هله د سیده لغټ چارواکو سره شریک یو د یاندلو د ولسوالي روډ جوړ کیږي خدمت یاندلو ولسوالي ته نه رسوي
زاده زابل نه پیغام پرېږدم چې د زابل په ولایت کې د تیر ادارې د ملکی کارکونکو سره د مور او میری چلن کیږي دلته تقریبا د امارت فراتک سره دواس یو پنځه اویا یا تر پنځه اتیا پورې شاوخوا هغه علما چې د جوکاو په سره امامتونه درلوده یا په دارالعلوم کې امامان و استادان و یا په نورو مکاتبو کې استادان و دا ټول منفق سوي دي اوس هیڅ وظیفه نه ورکوي کله چې وظیفه پیدا کې استلام د امنیتي ملي د خوا څخه نه ور جوابېږي د استخباراتو ریاست د خوا څخه کله چې بیا جواب هم سي پر استلام باندې دا لیکلي چې دا سیاسي مجرم دی ځکه دې په تیرې اداره کې کار کړی دی نو دا که په ټول افغانستان کې همداسې کیسه یو خصوصي خبره ده او که چیرې نه نو دا یوازې په زابل کې دا خو بیا د یو بام و دوه هواو خبره ده. نو دې ته باید د مشرتابه لخوا څخه هدایت وسي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
مننه چې تر اوسه سره ویو د ازادي راډیو خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دې خبرونو او د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم واوري او هم یې ولولې. ازادي راډیو ټکی کام زموږ آدرس دی. نږدې کېږو سات